السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب ولسم او د نومبر ومنیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ایزه راډیو بنده شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقۍ خپرول یاد شوې دي. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له 1:30 بجې وروسته بنده شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د خوست له سیمه ایزې ادارې هیله کړې چې د دې راډیو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښ په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوي وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله د پام وړ کم شوی دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ښاغلي مجاهد له هندي پلاوی څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. روسه تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیاسیال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنګټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې. هغه ویلي د ټاکنو پایله هغه څه نه ده لکه مونږ چې غوښته، نه هغه څه چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. میرمن هاریس ټرمپ ته په ټلیفوني خبرو کې هغه ته مبارکي ورکړې او سپینې ماڼۍ ته د هغه او د هغه د ټیم په بیرته ورته کې د مرستې وړاندیز ورته کړی دی. ټاکل شوی ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2015 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي او د 23 ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته لاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبریالانو سره شریک کړ. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنګلاديش ملي ټیم ته په یوه ورځنۍ لوبه کې د 92 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا وو خبرونه. او اوس هم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملار. طالبانو تم خودل چې د ترامپ بیا واکمنېدو سره به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې نوی سفر کوي پرانستل شي. آیا همدا څه ده؟
کوم هغه سفر چې ترامپ خلاصه کړی و د افغانستان په اړه باندې د بایدن له خوا څخه تکمیل شو، چې هغه د دوحې پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته. زموږ غوښتنه دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو ښه لاره ده.
عام افغانان د ترامپ د بیا ټاکل کېدو په اړه څه نظر لري؟
ما نظر خدا ده که د افغانستان له حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وی اړیکې د فراخېدو په حال کې شي.
ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې د میندوار ښځو مړینه د اندېښنې وړ ده.
امیدواری هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه پریس کې دي، په خطر کې دي. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته.
او د اسرائیل صدر اعظم ډونالډ ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ایران یو ګواښ بللی ده.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراق لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څرنګه چلند وکړي طالبانو په انتخاباتو کې د ترامپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگتن او کابل ترمنځ به اړیکې ښه شي خو ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د دوهې پر تړون چې طالبانو ته د واکمنۍ لار پرانسته سخت نیوکې کړې دي چې هغه سینه دی پلی شوی لکه څنګه چې په دې تړون کې ژمنې شوې دي د دې موضوع تفصیل به له احمد شبر واورو
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ترامپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست په رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکی اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او په کې راغلي دي چې له دې حقوقې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د توافقنامه د ډونالد ترامپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه خو ښاغلی ترامپ نږدې میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نه کړ
We had nobody killed.
د یو د اتلو سمیاشتو په ترڅ کې موږ هیڅوک نه وشل شو. موږ د مذاکرات یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ. دا ډېر ښه تړون. د دې لپاره شو چې موږ له افغانستان وتلو. موږ به د دیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلو او په ځان به مهم نه وو وشل شي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه وپریشي. موږ به د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې ښکلې وسلې نه وای پریشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وای تاسو باید دا او وکړي خو دوی ونه کړل دا تړون د زموږ له لوري لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړی وای د ولسمشر ترامپ د دې ټول جمهوریت اساس په ترڅ کې د دوه هیته تړون برخلیک څرګند نه دی خو یو شمېر افغان سیاسيون تمه لري چې دا ټول د واشنگتن او نور نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري لدی ټلی شکرې بارکزي اساسي راډو ته وویل
کوم هغه صفحه چې ترامپ خلاصه کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن له خوا څخه تکمیله شو څنګه د دوهې پروسه و افغانستان سپارل طالبانو ته اوس موږ د افغان میرمنو غوښتنه دغه ده چې بین المللي ټولنه دې په خپل هغه بین المللي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دی پیل کړل او تاسو فر افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې شول بیرته د امریکې ناورین د منځوړل لپاره حل سلی وکي زمونږ غوښتنه دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو خلاره ده
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اگست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل د غنو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنی تګلارې لپاره بیا هم را اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې خو په دې موده کې متحد ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېر مرسته کړې ده او سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6 وروسته چې ډونالد ترامپ د امریکا د 2020 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه
په دې راپور کې مو واوریدل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره چې پر افغانستان واکمن دي څه ډول چلند وکړي دا چې افغانان د امریکا له نوی ولسمشر څخه غواړي ډونالد ترامپ تازه د امریکا د ولسمشر ځو ټاکنو بریالي اعلان شوی او د منتخب ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی ډیری افغانان د امریکا له نوی حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي سنا کاکړو د موضوع تفصیل
ډیری افغانان د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ خوره کړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي
شاهین فکتیال هم له فکتیا څخه زما نظر خدا ده کې د افغانستان له حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي ځکه شم هم د اړیکو لارې د جوړجاړي حل غواړي
که چېرې ترامپ پاچا سي د طالبان حکومت به په سقوط کې
ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو یوه ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکی اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یوه یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلانهای خود را در افغانستان
پتی روشلو کلونو کې امریکا در افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقوقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې لزده کړو به برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر د نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیری دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروزه زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ځوانه لور یې له زده کړو بې برخې شوې تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نه شي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکار دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کاملا هارس وی، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، شزی کار وکړي، او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیولسی،
کاری بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برن.
که تام افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نه سي. خپل مرستې دې په شفاف او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
مکاتب و دانشګاه باز کنه.
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډېری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغه هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د میندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللی. ځینې متخصص ډاکټران بیا دا ستونزه د میندواری پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي خوندیتوب او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله بولي. تفصیل له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هېواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هېواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان ورسوي، وایي روغتیایي اسانتیاو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له ښاره لرې یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب سو، ومو نسوای کولی چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله سا ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آقا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنه کاکای ما وخت ولادت فشارشان بلند رفت، ډاکټره تلاشه زیات وکړه، نتیجه نه ده تر داس ده
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شو او ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نکړه او هغه مړه شو.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سونزه د امیدوارۍ پر مهال د بیوزلۍ خوراکي نه خوندیتوب او روغتیايي اسانتیاو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواري هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه په ریسک کې دي، په خطر کې دي. په دې معنا چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډیره زیاته مهمه ده. حتی چې یو څوک چې امیدواره کېږي باید چې د غوسه ډیره ښه رویه وشي، ښه غذا ورته ورکړل شي.
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي، تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 118 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ایران د سیمې لپاره یو ګواښ وباله. نتنیاهو وروسته تر دې له ډونالد ټرمپ سره خبرې وکړې چې هغه د امریکا د 23 ولسمشر په توګه انتخاب شو. د موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د چهارشنبې پورز وروسته تر دې چې ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، ښاغلی نتنیاهو له ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې د اسرائیل د امنیت لپاره به په ګډه کار کوي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې دوی د ایران د ګواښ په اړه هم شهیدلی دي. فرانس پریس اژانس لیکي چې دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د غزې او لبنان د جګړې د پای ته رسېدو څه نقشه نه ښکاري. په لبنان کې حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي پرون وویل چې په لسګونو سره توغندي دې ته چمتو دي چې له اسرائیل سره جګړه وکړي. رویټرز اژانس پرون د حزب الله په وینا خبر ورکړ چې د دغه ډلې ډرون الوتکو د لومړي ځل لپاره د تل ابیب په جنوب کې یو پوځي مرکز په نقشه کړی دی. حزب الله ډله د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان په پارلمان کې غړي لري او د دغه هیواد په جنوبي برخه کې نفوذ لري. په ورته وخت کې پرون د اسرائیل پوځ وویل چې شاوخوا 140 عیار شوي توغندي د لبنان له لوري د اسرائیل خواته فایر شوي دي. اسرائیلي پوځیانو پرون دا هم ویل چې له غزې یو توغندی د اسرائیل په جنوبي سیمو لګېدلی دی. تر دې مخکې اسرائیلي الوتکو د لبنان د پلازمینې جنوبي برخه چې پکې د حزب الله مرکز ځای بمباري کړه. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سپتمبر په وروستیو کې هغه وخت جګړه سخته شوه چې اسرائیل د خپلو جنوبي سرحداتو د خوندي ساتلو لپاره لبنان ته پولي پوځان واستول. تر دې مخکې حزب الله د حماس په ملاتړ د اسرائیل دننه د توغندیو بریدونه کول. د لبنان د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه لږ تر لږه 3500 کسان د دې جګړې په ترڅ کې په لبنان کې وژل شوي دي. بل لور سره فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په انتخاباتو کې د هغه د بریا لپاره د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي چې له ښاغلي ټرمپ سره د کار کولو هیله لري چې له نړیوالو قوانینو سره سم فلسطینیان د خپلواک دولت څښتنان شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د افغانستان او بنگلاديش د پرونی لوبې په اړه درته وایو. خو په سر کې ورزو دې ته چې د روزګان ولایت په ترین کوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري یوه مهمه برخه ده. خو اوس مهال د انارو باغ لرونکي او بزګران د انارو لټیټو بایو شکایتونه لري.
د اورزګان ولایت انار د خپل ځنګړکیاو او ښه کیفیت لامل په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرونکو او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو لامل د اندیشنې سره مخ دي. د اورزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغلري او حاصل ورڅخه ټول کړي اوسې په لمنځوړلو بوخدي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې م، د کار مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکو، ازموږ خواري نه جوړي نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه وي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري ونو. هغه باراریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړیږي، چې هغه کرایه اوس درخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کو، په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار توغ دي. تو
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وای، په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو، اوس ورڅخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي، هغه ګرده دلې ته شی لا نه دروځي، ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بله باغونه پی کړو. لامل یې د لارو دغه دې سوداګر نسته، او دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شی لا نه دي، لس شل افغانۍ برای چی نه دي.
یعنی ستا باغ خپله څو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی. انشاءالله د ولس مو دا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کړي، تجارت یې لاسي و دواوی را کې پر بیا پښو
سوداګر. او یا هم د ترینکوټ ښار دکانداران وای، د اورزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اورزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دی، او د غراز ولسوالۍ ته غځېدلې لاري دی. د ترینکوټ ښار دوه تنه دکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
خدای سي دی په انارو کې پاکستان اوس ګور، دلته انار دی، دلته په مارکیټ کې چانار په ورځ ډیر راوړسي، په دیرش افغانۍ، په پنځه ویشت افغانۍ، په پنځه دیرش افغانۍ، په اته دیرش افغانۍ، زه د څلوېښتو افغانو پورې مانه ښه انار په څلوېښت افغانۍ خرڅېږي. بله نو بیا موږ د دوکاندارانو ته دغه نورو چې بل څوک راسي د کورو دپاره، څوک من وړي، څوک نیمانۍ وړي، څوک دوه منه وړي، په پنځوس افغانۍ، په پنځه څلوېښت افغانۍ، هلته بره په انار پسې فرق لري. هغه دیرش والا مانه په پنځه دیرش، په څلوېښت ورکوو، څلوېښت، په پنځوس، په پنځه څلوېښت، دغه رقم ورکوو.
نوم یې نصیب الله دی، د ترینکوټ. انار خو نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړی و د پروش کال په حساب باندې، چې انار به ښه قیمت ولري. چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی، او ښه انار اوس من په شپته افغانۍ، په پنځوس افغانۍ دی. نو د انار سره چې من په شل افغانۍ مسته، په لس افغانۍ مې لاګې چې میده انار موږ خرڅ کړي، نو پاکستان ته نه ځي، نور هیوادو ته نه ځي، په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لار په خاطر باندې اجاره کړي، نو لارې لګې، نو څنګه په پیدا کې موږ د یار به ګوله د دې سیاغه لارې را باندې بندې کړې، نو د انار قیمت ډېر ښکته سو.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای، دوی هڅه کوي چې د اورزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې ساندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای، د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور هیوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر شپږ سوه نشپېته هکتار ځمکه باندې انارو باغونه سوي دي، چې کلنی عاید له دې باغو څخه شپږ زره څلور سوه شل ټنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره یې موږ همیشه کوشش کړی دی، او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو، چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم ښه مارکیټ لري، سي پاکستان هیواد او هندوستان هیواد او د غرقم ایران هیواد ته دی اوس انتقالیږي، وړل کیږي، دوریا په مارکیټو کې عرضه کیږي.
لدی ټول سره سره د اورزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیز رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیری. دی وایي د پاکستانی او ایرانی میوو پر ځای د اورزګان انار وپیری تر څو د اورزګان باغدارانو ملاتړ وسی. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ملي ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې پرون د 29 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا چې دا لوبه څه ډول تر سره شوه له بختیار ساحل به وورو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 29 منډو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په شپږمه نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې ترسره شوه، افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په دې سیالۍ کې د بنگلاديش توپ اچونکو په پیلوزو اورونو کې ښه لوبه وکړه او ډېر ژر یې 15 افغان توپ وهونکي وسوځول. خو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی او محمد دبي تر سلو منډو اوږده ملګرتیا وکړه او هدف یې 26 منډو ته ورساوه. محمد نبی په 9 توپونو 4 اتیا، حشمت الله شهیدی په 29 توپونو 25 او ننګیالی خروټی 20 سوزیدلې منډې وکړې. افغانستان ونه کړی شول چې 50 اورونه پوره ولوبوي. ټوله لوبډلې په 9.3 اورونو کې وسوځېده. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې مستفیض الرحمن او تسکین احمد 4 افغان لوبغاړي وسوځول. افغانستان یو وار بیا د خپلو سوکا توپ اچونکو پر مټ وکړه شول چې د بنگلاديش ټوله لوبډله په 1.3 منډو په 4.3 اورونو کې وسوځوي. افغان لوبډلې ته علامه احمد غزنفر ښه وځلید او شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان 2، محمد نبی او عظمت الله عمرجي بیا یو وکټ واخیسته. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه علامه احمد غزنفر وګټله. د ورده شداړه لوبډلې به دویمه سیالي د نومبر میاشت په 9 نیټه ترسره کوي.
اوریدونکو اوس هم لجمن سره راځو ستاسو دغو پیغامونو ته.
ستاسو له پیغامونو
سلام او احترام د زده ورو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د ډونالډ ترامپ برای په افغانستان یو څه نسبي تاثیر ولري، ولې دا چې په لویه کې په پالیسۍ کې کوم تغییر راشي هغه د دواړو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسۍ د جوړونکي د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسۍ چې له مخکې جوړ شوی هغه ته دوام ورکړي. یو څه تاثیر به ولري، ولې دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغییر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په ځای کې اوسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دې واقع شي یا کوم لوی تغییر دې راشي. نسبی کېدای شي ځینې بدلونونه راشي، ولې په لویه کې فکر نه کوم که داسې کوم څه رامنځته شي چې افغانان یې غواړي یا ورته په تمه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عبدالوجید هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. ټرمپ کومې ټاکنې چې د هغه موږ لپاره او د افغانستان لپاره هیڅ اغیز نه شي کولای. که څوک وایي چې دا پر افغانستان باندې اغیزه کوي یا افغانستان ته تاوان رسوای شي، نو هغه هیڅ تاوان افغانستان او د طالبانو حکومت ته تاوان نه شي رسولی.
السلام علیکم. د افغانستان په حکومت باندې به د ټرمپ اغیزه دا ویسي انشاءالله امید لو خدای چې نور به افغانستان کې یا هم شموله حکومت رامنځته کیږي او یا به هم د طالبانو حکومت د ټرمپ له بچی سره نور نسکوریږي. نو دا یو د هغو افغانانو لپاره یو ډیر ښه زیری ده، یو ډیر ښه وړاندیز ده چې هغو یا د له وطن څخه بهار دي یا ماجرین دي یا له وطن څخه وتلي دي یا د تیر نظام وال دي او یا د هغو خوندو ورونو په مخ کې مکتبونه بند دي. نو د هغو په وړاندې باندې دا یو ښه اغیزه ده او د هغو لپاره دا یو ښه د خوشبختۍ زیری ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم له نویو خبرونو او راپورونو سره. خو اوس په افغانستان کې 5:30 بجې شوې. فرشته نگار راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي.